بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه ګرانو او قدرمنو دوستانو، د تودو سلامونو، نیکو هیلو او خو پیرزوونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین او زمانو ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خبرونه سره تاسو په خدمت کې یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1400 هجري مریز کال د لیندې د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1403 سلویښتم هجري قمري کال له جمادی الاول یا درېمې خور د میاشتې له ړومبۍ او د 2021 میلادي کال د دسمبر له شپږمې نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15:30 بجې خبرونه اوري. بیا به تهران د سوریې د خارجه وزیر قربه ترون وال لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کو. ورپسې به له افغانستان سره د چین د سه د پاسه څلور ملیون ډالرو بشر دوستانه مرستو په اړه د غزنی له یو سیاسي شناندې محب الله ارمل سره مرکه واوري. له دې وروسته به نن ورځپاڼو ته وکتنو کو. په اخر کې به ستاسو ګرانو دوستانو په لیکونو، ایمیلونو، میسیجونو، غږیزو پیغامونو مشتمل حل کړل راشه پروګرام سره زموږ د خبرونه ختم شي. هیله ده چې د پامو استفادې وړ مو وګرځي. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې امیر عبداللهیان ویل د سوریې په وړاندې د ځینو هیوادونو په بهرني سیاست د بیا کتنې هرکلی کوو. سعید خطیبزاده تاکید وکړ د ایران افغانستان پوله ایزې پیښې د افغان پوله ساتونکو د نابلدتیا نتیجه وه. یو ایرانی چارواکي د افغانستان په وړاندې د ملګرو ملتو د ذمهواری د زیاتېدو په ضرورت تاکید وکړ، او د ایران د ناجا مشر او د پاکستان د فیډرل تحقیقاتي ادارې مشر کتن او سلا مشورې وکړې. اوس پورا خبرونه واورئ. امیر عبداللهیان ویل د سوریې په وړاندې د ځینو هیوادونو په بهرني سیاست د بیا کتنې هرکلی کوو. زموږ خبریال د تسنیم خبری اجانس له قول رپورټ ورکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په دې خبرې سره چې په سوریې کې د بهرنیو عسکرو شتون چې د دمشق له حکومت سره له غږملتیا نه بغیر ترسره شوی محکوم کوو. ویل د سوریې په وړاندې د ځینو عربو او اروپایي هیوادونو په بهرني سیاست کې بیا کتنه ښه ګام ګڼو، او په دمشق کې د ځینو سفارتونو د پرانستې هرکلی کوو. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په تهران کې د سوریې له خارجه وزیر فیصل مقداد سره له لیدو کتو ورسته په ګډ خبری کانفرنس کې په دې خبرې کولو سره چې د دوه اړخیزو تعلقاتو په باب موخې او مخ په وده خبرې اترې کړي دي، چې په اقتصادي حوزې او همدارنګ په جامعو تعلقاتو تمرکز لرو. وویل د دواړو هیوادونو تعلقات ستراتیژیک او غوره دي. هغه دې ته په اشاره سره چې نن مو د دوه اړخیزو مختلفو مسلو په باب خبرې کړې دي زیاته کړه. د سوریې د خارجه وزیر سفر په داسې حال کې شوی چې په سوریې کې د ایران د تجارتي چارو یو تر ټولو ستر نندارتون د خلکو نندارې ته وړاندې شوی دی. د ایران خارجه وزیر په دوام کې وویل ایران په سوریې کې د بهرني ځواک شتون چې د دمشق د حکومت له غږملتیا نه بغیر ترسره شوی غندو. البته د مشک ته په همدا وروستیو هفتو کې د ځینو عربو او اروپایي هیوادونو د استادو تګ راتګ او د دوی په بهرني سیاست کې د بیا کتنې او همدارنګ په دمشق کې د ځینو سفارتونو د پرانستل کېدو هرکلی کوو. امیر عبداللهیان همدارنګ وویل د افغانستان په باب هم مفصل خبرې شوي او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ضرورت په باب هم یو شان نظر لرو. د ایران خارجه وزیر د خپلو سرګندونو په یوې برخه کې هیله وښودله چې په نږدې راتلونکي کې به د ایران او سوریې د ولسمشرانو لیده کاته او د ځینو موافقو کتونکي شو. د سوریې خارجه وزیر فیصل مقداد هم په دغه کانفرنس کې وویل په دغه سفر کې د دوه اړخیزو اړیکو او همدارنګ د افغانستان او عراق د وروستیو بدلونونو په باب هم مفصلې مشورې او خبرې اترې وشوې. البته هغه څه چې زموږ لپاره ډېر مهم دي دوه اړخیز تعلقات او راشه درشه ده. موږ دلچسپي لرو چې دغه تعلقات په تر ټولو لوړه ممکنه سویه کې وي. د ایران او سوریې ملتونه او رهبران د تعلقاتو له پراختیا سره لا زیاته ګروه نه لري. د سوریې خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې په سوریې د اسرائیلو حمله بې ځوابه نشي پاتې کېدی وویل موږ هر ورځ دغو حملو ته د ځواب ورکولو په حال کې وو. هغه کسان چې په سوریې حمله کوي د سوریې دښمنان دي او له ترهګرو ملاتړ کوي. اسرائیل نن سبا دغه کار ته مخه کړې ده. ممکنه ده زموږ د نن ورځې ځواب له سبا سره او د له پرون سره د نن له ځواب سره فرق ولري او اسرائیل دې هیر نکړي چې ممکنه د سوریه د دغه شان حملو له حقه تیر شي خو د دغه موضوع اصل بل یاد اونه باسي او د سوریه د نن ورځې د جواب دې ناسم محاسبه هم نکوي او هیڅ کله به دغه حمله به جواب پاتې نشي. موږ د پراختیايي هیوادونو په شمول ټولو هیوادونو ته بلنه ورکوو چې د بندیزونو په باب دې خپل چوپتیا ختم کړي. دغه بندیزونو بے وزله او کمزوري خلق په نخ کړی دي. موږ غواړو بندیزونه زر تر زره ختم شي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت بیان تاکید وکړ د ایران افغانستان پوله ایزې پیښې د افغان پوله ساتونکو د نابلدتیا په نتیجه کې وي. سید خطیب زاده په خپل اونځي خبري ناشته کې د هغې پیغه په اړه چې د افغانستان له نیمروز ولایت سره د ایران د سیستان او بلوچستان صوبې په پوله ایزه سیمه کې رامنځته شوه د ایران پریس د خبریال د یوې پوښتنې په جواب کې وویل له افغانستان سره د ایران په 900 کیلومتره ګډه پوله کې د قاچاقچیانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره دیوال وهلې شوې دي چې یوه برخه د ایران په خاوره کې ده. خطیب زاده وویل طالبان د پولې له 0 پوینټ سره نابلده وو او د غلط فهمۍ په وجه ډزې وکړې. هغه زیاته کړه د ایران پولیس ځواکونه هم فوري ځواب ورکولو ته مجبور شول چې په دوام کې د تهران او کابل چارواکو کوشش وکړ چې موضوع د دقیقې پوهې لپاره په یو ټکی تمام شي. خطیب زاده دا ډول پیښو ته د ډول پیښو نه تکرارېدو په اړه د مخنیوونکي اقداماتو په باره کې وویل اوس دواړه لوري له پوله ایزو سیمو سره آشنایي لري او د هغوی ترمنځ نیغ په نیغه ارتباطي ټلیفونونه لګول شوي دي چې ضرورت په وخت تماسونه ونیسي. هغه د افغانستان د راتلونکي او د ایران د دریځ په اړه هم تاکید وکړ د افغانستان راتلونکي په کار دی د افغان ولس د غوښتنې او ارادې او د ټولو قانونو په ګډون سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو په بنیاد برابر کړی شي. دا هغه غږ دی چې د تهران له غونډې څخه هم اوریدل شوی دی. یوې ایرانی چارواکي د افغانستان په وړاندې د ملګرو ملتو د ذمهوارۍ د زیاتېدو په ضرورت تاکید وکړ. د ایران د اسلامي شورا د جرګې د بشري حقوقو د کمیټې مشر تاکید وکړ وژلو بم ایښودلو د داعش ترهګرې ډلې فعالیتونو او د نشه یي موادو قاچاق په افغانستان کې د ملګرو ملتو ذمهواري سو برابره کړې ده. د خانه ملت خبری اجان د راپورټ لمخې د ایران د اسلامي شورا د جرګې د بشري حقوقو د کمیټې مشر میرمن زهرا اللهیان بخنوار زهرا الهیان د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتو د خاص استازي لمرسیال میټا کینوسین په کتنه کې وویل د افغانستان اوسنی حالت د امریکې د غیر ذمهدارانه سیاستونو په وجه دی. هغې وویل امریکې د داعش ترهګر ډلې پالنه کړې او له طالب ډلې سره د جنگ په بهانه افغانستان ته داخله شوه. میرمن الهیان همدارنګ په دې باندې پتاکی سره چې د ایران تل د افغانستان ملاتړې وو او دې او له دغه هیواد څخه په میلیونونو مهاجر ایران ته داخل شوي دي. وویل د امریکې د یو اړخیزو سختو بندیزونو باوجود هم هغه شان له افغان کډوالو څخه ملاتړ کوو او نه پرېږدو چې د اروپا پولو ته داخل شي، خو د دغه خدمت لپاره د نورو هیوادونو لخوا سمرسته نه ده ترلاسه شوې. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتو د خاص استازي مرستیالې میرمن ملټا کینوډیسین هم په دغه کتنه کې وویل ایران د افغانستان مهاجرو لپاره ډیر سخاوتمند کور بده او حتی اوس د دې کتون کې یو چې افغان ماشومان په مدرسو کې د ایرانی زده کوونکو تر څنګ زده کړې حاصلوي او دا د ایران د اسلامي جمهوریت د سخاوت او قربتوب نښه ده. هغې په آخر کې هیله څرګنده کړه چې طالبان به له ګاونډي هیوادونو سره په غږملتیا او ملګرتیا سره په مقتدر او ثبات لرونکي حکومت چې په مختلفو قومونو او اقلیتونو مشتمل وي تشکیل کړی شي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران د اسلامي جمهوریت د آگاهۍ د پولیسو ناجیه مشر د پاکستان د فیډرل تحقیقاتی ادارې له مشر سره په اسلام آباد کې کتنه او سلام مشورې وکړې. د ایران پریس د رپورټ له مخې د ایران د آگاهۍ د پولیسو مشر جنرل محمد قمبری په مشرۍ یو ایرانی پلاوی نن د پاکستان فیډرل تحقیقاتی ادارې د مرکز کتنه او د دغې ادارې له مشر ثناء الله عباسی سره لیدل کتل او د ګډو ملګرتیاو په باره کې خبرې اترې وکړې. د طالبانو لوري په خبر شوې اعلامیه کې ویل شوې چې په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو ویلي چې هیواد له افغانانو سره د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو اعلان کړی او د افغانستان د خلکو لپاره یو نوې مرستندویه بشري بسته چمتو کوي، خو آیا دا مرسته کولی شي د افغانانو ستونزې په ځانګړي توګه د ژمي په را روان موسم کې حل کړی شي که نه؟ نو په دې ویاړه محب الله ارمل په غزنی ولایت کې یو تند سیاسي چارو شنون کې دا مرسته د افغانانو لپاره کافي نه بولي او وایي چې چین او ورته نور هیوادونه باید د دې ترڅنګ په افغانستان کې پانګونو ته مخه کړي تر څو افغانستان له دې موجوده ستونمن حالت څخه وځي. په دې اړه به وروستو مرکې ته بیا هم وښي. 3.5 میلیون افغان ماشومان له لوګې او ناوړه خوړو سره مخامخ دي. فقر، لوګه، بیماری او ناوړه خوراک تر ټولو هغه مهم مشکلات دي چې افغانستان کې په راتلونکي ژمي کې له 5 کلونو کم ماشومانو ژوند ګواښي. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یونیسف اعلان وکړ په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان له لوګې او ناوړه خوراک سره مخامخ دي او په دغه هیواد کې مخ په زیاتېدو مشکلاتو په وجه که د روغتیا او علاج معالجې په برخه کې فوري اقدامات ونه شي نو راتلونکي نږدې وختونو کې به 1 میلیون ماشومان د مرګ کومې ته ورشي. له دې مخکې هم ملګرو ملتو ویلي وو چې په افغانستان کې 3.5 میلیون خلک له لوګي او فقر سره مخامخ دي. د افغانستان د پوهنتونونو یو شمېر استادانو د مدني ټولنې فعالانو په کابل ښار کې په لاریون جوړولو سره د خلکو په اوسني حالت احتجاج وکړ. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې د افغانستان کلتوري فعالانو په دغه لاریون کې له طالبانو وغوښتل چې له ملت سره پخلاینه وکړي. لاریون کوونکو وویل موږ له افغانستانه بهر به لاړ نه شو، خو غواړو خپل وطن آباد کړو. د اجتماعي عدل او انصاف عملي کول او ثبات او قرارۍ ته رسیدل په دغه لاریون کې د افغانستان د کلتوري فعالانو یوه غوښتنه وه. لاریون کوونکو همدارنګ د کابل په لاریون کې په فوري توګه د هر ډول جنگ او وینې بیاونې ودرولو غوښتنه وکړه. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
تهران د سوریې د خارجه وزیر قربا د زمونږ د تبصرې عنوان نه چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د سوریې خارجه وزیر فیصل المقداد پرون مخام تهران تراغه او نن د ایران لخارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره کتنه او د دوه اړخیزو دلچسپې وړ مسایلو په باره کې د نظر تبادله وکړه. د سوریې خارجه وزیر مرستیال بشار الجعفری هم په دې سفر کې له المقداد سره ملګرتیا کوي. د دې سفر اهداف په سیمه ایزو سلام مشورو د اقتصادي او سیاسي دوه اړخیزو موافقو او ستراتیژیکو ملګرتیاو باندې متمرکز دی. ایران او سوریا له ترهګرۍ سره د مبارزې په میدان کې ګډ اقدامات او کامیابی عملی کړي او اوس د بیا رغونې په دوران کې د تعلقاتو د پراختیا د نقشې د برابرولو په حال کې دي. په اوسنیو حالاتو کې د صنعت، انرژي، بندرونو، ترانسپورټ او د دواړو هیوادونو په خلاف له ظالمانه بندیزونو سره د مقابلې لپاره د تجارتي او بینکي موافقو اجرا ته چټکتیا ورکولو په زمینو کې د ملګرتیا او پیاوړتیا ستراتیژیک اهمیت لري. په همدې لړ کې تیره هفته د درملو، مشینونو، کښتۍ چلونې، د اوبو ټوکو، الکترونیکی، فنی او انجینیری خدماتو او د پوه بنسټ شرکتونو پښتون سره په دمشق کې یو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون له جوړېدو سره په یو وخت د ایران د صنعت، معدن او تجارت وزیر سوریې ته سفر وکړ. د سوریې او ایران ترمنځ تعلقات اوس پراخه او متنوع شوي دي او په ټولو برخو کې د دغو تعلقاتو د لا پراختیا لپاره روښانه افقونه شتون لري. سوریه د دغه هیواد په خلاف د میدانی جنگ له اصلي مرحله تیر سوریه د دغه هیواد په خلاف د میدانی جنگ له اصلي مرحله تیر شوې ده، خو دغه جنگ دغه هیواد ته درانه زیانونه رسولی دي. د جنگ او بحران په غلي کېدو سره اوس د سوریه حکومت د بیا رغونې لپاره د دوستو او انډیوالو هیوادونو مرستو ته ضرورت لري. سوریه د 2011 کال د جنوري له وروستیو څخه د مقاومت په محور کې یو تاثیر کوونکی هیواد په توګه د لویدیځوالو او د هغوی د سیمه ییزو انډیوالانو لخوا په تپل شوي جنگ کې ښکېله شوه. په سوریه باندې د جنگ د تپل کېدو یو مقصد د دغه هیواد تجزیه او تقسیمول وو چې دغه نقشې او پلان د دښمن د دباوونو په وړاندې په مقاومت سره ماتې وخوړه. په حقیقت کې هغه څه چې اوسنیو حالاتو کې د تهران او دمشق د بهرنیو سیاست تګلارې غږمل کوي د مقاومت د بهیر په دوام کې د دواړو هیوادونو کلکه اراده ده. دا خصوصیت د ایران د اسلامي جمهوریت او سوریې په بهرنی سیاست کې یو اصلي محور دی او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړتیا په دې اصل ټینګه ده. تهران او دمشق په دغه او د دغو تعلقاتو له اندازې سره متناسب پالیسۍ سره تعلقاتو د پراختیا په حال کې دي. هغه ټکي چې تعلقات له پیاوړتیا او دریځونو له ثبات سره مرسته کړې ده متقابل اعتماد دی چې په سیاسي، اقتصادي، تجارتي زمینو او همدارنګ له امنیتي ګواښونو سره په مقابله کې د دواړو هیوادونو تعلقات ستراتیژیکي سطح ته رسولي دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سوریې ته په خپل وروستی سفر کې هم د دې په بیانولو سره چې د تهران او دمشق تعلقات ستراتیژیک دي واضح کړه. سوریه له سخت ورځو تیره شوې ده او د ایران اسلامي جمهوریت به د دواړو هیوادونو تعلقاتو په غوړېدنه کې فعال عمل وکړي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګران دوستان، له افغانستان سره د چین د سره پاسه $4 میلیون بشر دوستانه مرستو په اړه د غزنی له یو سیاسي شناندې محب الله ارمل سره مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
د طالبانو له لورې په خبره شوې لامی کې ویل شوي چې په افغانستان کې د چین سفیر وانکیو ویلي چې هیواد له افغانانو سره د $4.5 میلیون په ارزښت د بشري مرستو اعلان کړي او د افغانستان د خلکو لپاره یوه نوې مرستندویه بشري بسته چمتو کوي. خو آیا دا مرسته کولی شي چې د افغانانو ستونزې په ځانګړې توګه د ژمي په را روان موسم کې حل کړي که نه؟ محب الله ارمال په غزنی ولایت کې یو تن د سیاسي چارو شنونکی دا مرسته د افغانانو لپاره کافي نه بولي او وایي چې چین او ورته نور هیوادونه باید د دې ترڅنګ په افغانستان کې پانګونو ته مخه کړي تر څو افغانستان له دې موجوده ستونزمن حالت څخه ووځي.
ارمان صاحب، تازگی سره ویل کیږي چې چین له افغانستان سره د $4.5 میلیون د بشري مرستو اعلان کړی. تاسو په نظر نور هیوادونه هم تر دې مخکې یو نظر بشري مرستې کړي وې، آیا دا مرسته به څومره بسنه وکړي د افغانانو لپاره په دې روان د ژمي په سړه موسم کې؟
$4.5 میلیون د افغانانو دپاره بسنده نه دي او لسلو مشکلات یوازې دوه هم نشي حل کولی. دلته د وچکالۍ موضوع ده او د خلکو د بیکارۍ مسله ده، د خلکو اقتصادي مشکلات دي. نوای راغلی دولت نوای دی، د رسمیت مسایل دي، بندیزونه دي. په دې ټولو سره سره ژمی را روان دی او ویل کیږي چې وړاندوینې البته دا ښیي چې راتلونکی ژمی هم ممکن وچکالی وي. نو دا تعداد مرسته موږ یې په نیک پال نیسو او طبعاً په خپله برخه کې به ښه تاثیرات ولري، خو بسنده نه دي. زموږ په لویه کې باید موخه دا وي چې نور له دې مرستو ځان وژغورو او خودکفایي حالت ته لاړ شو، په خپلو مدنونو باندې د استخراج کار پیل کړو، خپلې اوبه کنټرول کړو، خپلې ځمکې آبادي کړو، تر څو وکولی شو چې دغه وطن کې چې کوم خلک اوسي، 30 میلیونه 35 میلیونه نفوس، د دوی دپاره غذایي مواد او اقتصادي مسایل او کار بار برابر کړو. د ډیرو سروېګانو په اساس ویل کیږي چې افغانستان که یوازې له خپلو زراعتي ځمکو او اوبو استفاده وکړي، 3.5 میلیونه کسان په ډوډۍ باندې یا په ډوډۍ ورته رسولی شي، د غذایی اړخه یې خود کې پاکولی شي. مګر موږ د کندو په سر وږي ناست یو او د سیند پر غاړو تږي روان یو. په ټوله کې ټول خلک باید د وطن د مالکیت احساس ولري او د وطن د راتلونکي دپاره تر خپلې وسې پورې یو څه وکړي، یو کار وکړي. او حکومت به هم انشاءالله چې ورو ورو دغه اړتیاوې درک کوي او د دوی دپاره به ګام اخلي. خو په موجوده حالاتو کې د چین مرسته پر نیک پال نیسو، که څه هم کمه مرسته ده، چین باید زیاته مرسته کړې وای. په دې وختونو کې ویل کیږي چې د افغان حکومت او چین تر منځ اړیکې هم ښې دي.
د نورو مرستندویو هیوادونو یا هم نورو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې هم د مرستو ژمنه کړې له افغانستان سره، دې ته ورته له نورو هغه مرستندویو هیوادونو یا هم غني هیوادونو څخه د وبان په توګه ستاسو د هیله څه ده چې په دې اساس وخت کې د کومو اړتیاو پر کولو لپاره دوی باید افغانانو ته مټې ورکړي؟
په ټوله کې موږ له بهرنۍ نړۍ باید وغواړو چې که مرستې کوي او که یې نه کوي هغه یې دوی خپل کار دی، خو په ټوله کې د زموږ په داخلي مسایلو کې کار نه لري. افغانان دې پرېږدي چې دوی خپل مشکلات په خپله سره حل کړي، دلته د فعالیتونه نه کوي، دلته د خپلې ډلې او ټپلې نه جوړوي او افغانستان تر افغانانو ترمنځ د نفاق او نورو مسایلو ته لمن نه وهي. د تیرو 40 کلونو کې موږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم هیوادونه په افغانستان کې خپلې جګړې دلته راوړي، نیابتي جګړې دلته راوړي، له خپلو سیالانو سره په افغانستان کې زور آزمایي کوي او د افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې وهي. موږ هغه وخت یو ښه ژوند ته رسېدلی شو یا خود کې په ژوند ته رسېدلی شو چې په اقتصادي اساس، په فرهنګي اساس، په سیاسي لحاظ او د جغرافیې په لحاظ خپلواک واوسیږو. نو فلحاله په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک او له مشکلاتو سره مخ دی. یعنی دلته اوس فلحاله که مرستې نه وي او دغسې نور خیریه کومکونه او بشردوستانه مسایل او مرستې نه وي، دغه بحران په مشکله کنټرولیږي. او وخت هم دغسې وخت دی چې ژمی دی، دلته د زراعت کاروبار په ټپه ولاړ دی، نور کارونه په ټپه ولاړ دي. نو په اوسنیو شرایطو کې د بهرنیو هیوادونو مرستې د افغانانو سره لوی احسان دی د نړۍ، خو په آینده کې موږ توقع دا ده چې که مرستې کوي ښه دا ده چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي بهرني هیوادونه، دلته د ځینو پروژو باندې سرمایه ګذاري وکړي، دلته د ځینې فابریکو باندې په صنعتي مسایلو باندې د سرمایه ګذاري وکړي. مثلا همدا چین چې 4.5 میلیونه ډالر مرسته کوي، هیله ده بل ځل د ځان دپاره سرمایه ګذاري وکړي په افغانستان کې، یو 4-5 میلیارده ډالر دې ولګوي چې دلته خلک ورسره په کار شي، دلته یو تولید رامنځته شي، دلته یو تغییر رامنځته شي. موږ متاسفانه په مرستو عادت شوي په تیرو 2 کلونو کې، او مرستې موږ په موقت ډول مړولی شي، خو په آینده کې بیرته له هماغه سرنوشت سره مخ کیږو لکه مخ چې
ډېر عزتمند.
دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي، ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپټمبر تر نومبر پورې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړي. د راپورونو په اساس یادې ادارې تېره ورځ دا خبره په یو ټویټ کې څرګنده کړې. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
روتسپانو ته کتنه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. دوستانو، له معمول سره سم اول به د تهران او بیا که وخت و نو د ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، نن به لومړی د تهران ګڼ چاپ او ورځپاڼه کې هان وګورو چې مهم سرټکی څه دی. د ویانا په خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت لوړ رتبه مرګ چې علي باکری کنی یو ځل بیا د ایران د ملت پر ضد د امریکا د ظالمانه بایکاټونو د لغوه کېدا په حکله د تهران په ډګه دریځ باندې ټینګار سره ډګینه کړه. د ایران اسلامي جمهوریت به په دې لاره کې له خپلو غوښتنو شاتګ ونه کړي. په عراق او سوریه کې د امریکا په پوځي اډو باندې بریدونه شوي دي. داسې حملې چې د واشنگټن د ادعا وړ روب د لامینځه تلو او په سیمه کې د مقاومت د ځواکونو د زړورتیا پیاوړتیا ګڼل کیږي. د امریکا استخباراتي ټولنې وویل د روسیې کابو 1,15,000 ځواکونه د 100 غونډونو په چوکاټ کې د اوکراین سرحد ته نږدې دره شوي دي، او احتمال شته چې د راتلونکې میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیه په اوکراین باندې حمله وکړي. د کورونا د نوي اومیکرون وایرس له خبرېدا او د کورونا د محدودیتونو او د سختیانو له زیاتېدا سره په یو وخت د آسټریا، د هالینډ او د انګلستان په شمول د اروپا په ډیرو هیوادونو کې د قرنطینا او د محدودیتونو پر ضد اعتراضونه زیات شوي دي، او په ځینو اروپایي هیوادونو کې د بلوا ضد د پولیسو او د اعتراض کوونکو ترمنځ جنګونه هم شوي دي. د هندوستان پولیسو د میامار سرحد ته نږدې په ناګالینډ صوبې کې د امنیتي ځواکونو لخوا په غلطۍ سره د 14 کسانو د وژل کېدا خبر ورکړې. د یمن د روغتیا وزارت وویل په پلازمینې سنا کې په یوې هستوګنې سیمې کې د خوراکي موادو په یوه ګودام باندې د سعودي عربستان د تیرنګر اطلاع په حملې کې 14 کسان شهیدان یا ژوبل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي د دغه هیواد یو تر ټولو ستر چیلنج په آرام او کینوسی کې د قدرتمن چین را څرګندېدل دي، کوم چې د توغندوي، هوایی او د یرغلیزو وسونو او د خپلو تلونو پر ضد د اقداماتو په شمول د خپلو وسونو او اړتیاو په چټکۍ سره د زیاتولو په حال کې دی. د باکو او د ایروان ترمیان د تاوتریخوالو په بیا پیلېدا سره د اذربایجان جمهوریت د خارجه وزارت مطبوعاتي دفتر وویل هغه غونډه چې ټاکل شوې د ارمنستان او د اذربایجان جمهوریت د خارجه وزیرانو ترمیان د سویډن په سټاکهوم کې وشي د اذربایجان جمهوریت په پیسالې سره لغوه شوه. ناپیژاندو وسلوالو کسانو د نایجیریا هیواد په لیدیز کې په پوځي اډې باندې حملې سره څه د پاسه 100 پوځي او ملکي کسان وژلي دي. د ترکیې خبري سرچینو د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وژلو د پلان د شنډولو خبر ورکړ او ټینګار یې وکړ.
د هیواد په جنوب کې د ولسمشر د وینا په کولو ځای کې بم کې خودل شوی و، او د اردن و شنند او حقوق پوه محمد ارسوران د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په نړۍ کې د نشئی زو توکو تر ټولو ستر کچکشي او د پهشا تاجیرو بلو چې له دغو وزرونو د خپلو هدفونو لپاره استفاده کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپانه را اخلو او د هغه ځینې مهم سرټکي تاسو ته وړاندې کوو. رسنیو وویل چې سعودي عربستان ته د فرانسې د ولسمشر امانوئل مکرون له سفره سره په یو وخت په پوځي او غیر پوځي زمینو او دغه راز د اوبو په برخه کې د دواړو هیوادونو د شرکتونو ترمنځ د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شول. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي علي القهوم وویل د سعودي عربستان حکومت باید د یمن د ملت پر ضد جنایتونو او د خلکو د وژلو په خاطر زموږ لخوا د سخت ځواب په تمه ووسي، او زیاته یې کړه د سعودي عربستان جنایتونو ته په ځواب کې د ریاض د حکومت پر ضد اقدام پر موږ واجب دی. د کویت د عام المنفع چارو وزارت وویل له دې وروسته به د صهیونیست رژیم د شیانو باري کښتیو ته په خپلو بندرونو کې د لنګر د اچولو اجازه ورنه کړي. درویش ټول ویدیزو هیوادونو په ګډه خبر پانه کې د افغانستان طالبان له محکمې پرته او په ډله ییز ډول د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د پولیسو په وژلو تورن کړل. امریکا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، کانادا، دانمارک، اروپایی اتحادیه، فنلند، فرانسه، جرمنی، جاپان، هالند، نیوزلند، شمالی مقدونیا، پولند، پرتغال، رومانیا، اسپانیا، سویدن، سویزرلند، انگلستان او اوکراین هغه هیوادونه دي چې په ګډه بیانیه کې د طالبان حکومت د پولیسو د پخوانی ځواکونو په ډله ییز ډول اعدام اولو تورن کړل. د ایتوپیا هیواد د پلازمینې اودیس ابابا په لور د اورومو پوز په نوم د زرګونو ملیشیا ځواکونو د پرمختګ او د پلازمینې د نسکورېدا د خبر له اعلانېدا سره په یو وخت د هیواد پوز تیارسی شوی. د عراق د الفتح ائتلاف مشر هادی الامیری په خبری کانفرانس کې د پارلمان په انتخاباتو کې د درغلۍ او ټګۍ په اکله سندونه او ثبوتونه وړاندې کړل. د صهیونیست رژیم ټلویزیون وویل چې د لبنان پوز له نیواکي ټاټوبو سره په خپل سرحد کې د دیوال جوړول پیل کړل. د لبنان د حزب الله مشر د مرستیال شیخ نعیم قاسم په خبري سره چې د سعودي عربستان او د لبنان ترمنځ د ورستۍ رامنځته شوي مشکل د حل کولو لپاره کوم منځګری نه و داګینه کړه، سعودي عربستان باید لبنان ته د یو آزاد او خپلواک هیواد په توګه وګوري. د سوریې یو غیر پوځي سرچینې روسیا الیوم ټلویزیون ته وویل د دیروزول په شمال کې په کونیکو تیلي میدان کې د امریکا په اډې درې توغندې ولګېدل او وروسته د امریکا هلیکاپټرونو الوتنه ترسره کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی طالبان خپل ورونه وبلل او وی ویل د امریکا ولسمشر جو بایدن ته زما پیغام دادی چې راشي او له طالبان سره خبري وکړي. او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د سعودي عربستان د نیوکه کوونکي خبریال جمال خاشقجي لا وژل کېدا وروسته د لویدیز لومړنی مشر دی چې سعودي عربستان ته ورغلی دی.
قدرمن اردن کو اس بود جنو نڑی والو رسپانو مهم سرٹیکی در سرا شریک کړو. میل آن لائن افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاوی والی کنه خبره کړی دا په دا لیکنه کې ویل شوی دی کله چې د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټین وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو په خیمانه دی، تر لنډې چوپتیا او مکس وروسته یې وویل دی د کابل هوایي ډګر کې د 1300 امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د 1300 افغانانو پر وژل کېدا خوشبین دی. لوید آسټین له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په باره کې دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګن ملي دفاعي ټولنې ته په یو بحث کې کړې ده. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوتلو په وروستیو ورځو کې د کابل هوایي ډګر تر څیرمه داعش ډلې بریدونه وکړه چې شاوخوا 1.5 سل افغانانو په ګډون 1.5 لک امریکایان پکې وژل شوي وو. له همدې بریده وروسته د امریکا بې پیلوټ الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور بمباري وکړه چې 10 ملکیان یې وژلي وو. امریکا هغه مهال وویل چې د داعش ډلې غړي په نښه کړي دي، خو وروسته بیا معلومه شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. میل آن لاین بیا په خپلې لیکنې کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د پروګرام وخت هم همدومره و. نو حاضر ده ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دی مهربان، د ګلبن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان، د هر کله راشه د ګلبن ډیرو خيستا ګلانو په خپل درانه مبارک حضور کې زمونږ لمینه او اخلاص سره ګډي ګډي سلامونه ومني. د یو ځل بیا ز جمیل بنگش له خپل محترم همکار
فاتح سره
تاسو خدمت ته حاضر شو ویل چې روغ جوړ د خوشاله په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته بناس تیاست. لا متعال خدای د تاسو د سلامتیا، آرامښت، سوکالتیا او آسانتیا وخت نه کو.
زه هم په خپل بار خپل قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د خدای تعالی له درگاه څخه مننه کوم چې بیا موږ ته فرصت را په برخه کړی چې خپل قدرمن اوریدونکو حضور ته حاضر شو.
بلکل همدا سیدا میرمن فاطمی، نن هم لمعمول سرسم په خپل پروگرام کې غږیز پیغامونه لري او نن غږیز پیغامونه دي زمونږ ډیر قدردان محترم محمد علی بنگش صاحب چې زمونږ د دې ارکل راشه پروگرام یو قسم بنسټ خودون کې هم دی. هغه په خپل زمونږ یعنی گروپ کې یو پیغام مونږ سره شریک کړی دی چې ډیر ښایسته شعر دی د اباسین یوسفزی په غږ د غنی خان بابا. نو هغه به یارانو سره شریکو. همداراز مونږ سره یو بل شاعر قدردان رور محمد رحیم صاحب هم خپل شعر شریک کړی چې دا محترم رحیم صاحب په غږ به انشاءالله اورو، ملګرو سره به شریکو.
خو په دې شرط چې جمیل صاحب اوس به یو لنډه دمه وکړو او بیا د خپلو قدرمنو اوریدونکو حضور ته بیا حاضر
بیخي مخه. دو هر کله را شپا گلبر کې د خپل یارانو یو زال بیا په دی یخو شپورزو کې تو د هر کله کو مېرمن فاطمی له معمول سره سم په بل پروګرام کې هم دا محترم ډاکټر رحمان علی بنگش صاحب د خیبر پختونخوا صاحب لهنګور علی گلی د لوکمان حکیم صاحب د 500 غوره وینا او یو برخه وړاندې نه کزګ شي داغه پروګرام مختر سره ډیر کم و نو نن که تاسو خوخوي خپل پروګرام به د محترم ډاکټر صاحب د غوره علی گلو د خستا وینو سره پیل کړو تر دیرشمې رسیدلی یو ګرام
من فاطمی خبي اباله
او نو دیرشم نه به شروع کوو وای چې کا عزت غواړې تما غوڅکړه لا غڅ چې د خلکو په لاس کې دي او پاغه څه چې خداوند متعال درکړي دي راضي اوسه
او وای چې په کوم نعمت کې چې شکر وي د هغه پای نشته او په کوم نعمت کې چې ناشکری وی د هغه پایښت نشته
بالکل وای چې الله تعالی او مرګ هیڅ کله لا یاد ما بس خپل غړه د بل بد بدګړه وی هرا نکړي
او وای چې ډیر اوري او لک غژېږي
به شکا وای چې په خېټه وګي خو په حکمت ماړو
وسی وای چې په خپل هم نیکی کوي او نورو ته هم د نیکی تلقین کوي
وی په هر مجلس کې چې د الله متعال ذکر کوي ګډون پکې کوي او بدانو لا ناست نه ځان لري وساتي
او وای چې رښتیا خبره م پټوي او دروغ خبره لا سره م کوي
به شک همداسې دا بیا وای چې لا په هان سره ناستا ولاړه وی ورکړې دا کار په ربړو او ستونزو کې لا تاسو سره مرسته کوي
او وای چې لا احمقانو او ناپوهانو سره انډوالي مکوي دا به پاستوز من وخت کې تاسو ربړې او کړهونه لا زیاتوي
لکه باران چې به با وچې مځکه لمدې د غرض لالمانو سره ناستا ولاړه د سړی زړه تاند او رڼایي
ان شاء الله تعالی چې یو څو دانې پاتې دی بیا ان شاء الله په بل اوس خلصتاني وشو
بالکل
لس حکمتونه او پندونه مو واوریدل او تاسو تم وړاندې کړه خو ان شاء الله چې که وخت وو او موږ مشت بیا ژوندې وو نو نور مطالب بیا خپل قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوو
به شک هم دا سید امن من فاطمی دا هم یو خيستا شعر را لګل دی زمونږ ډیر قدرمن او محترم مورور شهاب علی بنگش له دوبۍ څخه چې وای ربا رحم درنه غواړم د انصاف قابل دی نه یم ربا رحم درنه غواړم د انصاف قابل دی نه یم که انصاف دی په انصاف شه نو اول دوزخی زیم او دا د محترم شهاب علی بنگش صاحب را لیگل شعر وشه د رحمان بابا شعر
خ واقعا د رحمان بابا
خسته شری مون سره شریک کړي او یو خسته انزور د رحمان بابا د شریک کړي او غبندې بردا شعر لیکل شی او
د زما پلاس کې جمیل صاحب د ګران محترم سلطانی صاحب را لیژلې شعر چې لخپل قدرمن او اوریدونکو سره شریکو کستا سو
خوخه دي
نظم نما غزل وای خکول بهانه کې وی ناز که وی نخره که وی خکولی ناز ویلی دی رنگ رنگ پلمه که وی خکولی وفا نلری پام که و دوکه که وی خکولی دا عادت لری یار چخ گیلی که وی مینه مینه نکه وی تشت خلی کسی که وی خکولو که وفا نسته جنگ که وی جگره که وی هیچ باور پره مکه و خکولی چی وعده که وی زان تا بدعا که وی ما تا بخیرا که وی ما تا سلطانی جانان پتی اشاره که
وی دیره دیره مانه نا دیره قدردان سلطانی صاحب انشالله چه یار سره راضی شی او دا سه تنگی نه سلطان
او دا خو په فارسی کې جمیل صاحب وای وای چی هر چی دل تنگت میخواد بگو ام دغه سه دی یعنی از هر چی سستا سود د زړه هر چی هر څه غواړي سلطانی صاحب وای
بالکل نو زه خو هم چې ولن د دم بو کو بیا براشو پروگرام ته
Thank you.
ډیر ډیر مننه کو د خپل محترم تخنیکی همکار میرمن بهرامی او میرمن امامیان هم ډیر ډیر مننه کو چې اغلا د دغه شاته د میز شاته نو کاخه خو ویلار بشو خپل غاګیزو پیغامونه ته نو زو خپل ګران محترم محمد علی بنګس برا لیګلی دغه خيسته شعر ته چې د ابسین یوسفزی صاحب په غږ دی او شعر د غنی خان بابا دی.
بادشاہی د جهان سکه ځان لولې زیاتې غم د انصاف تلل مشکل دی سب ډیر کې سب کم خپل غمونه د لالګ دی د جهان غمونه جاړي خپل غمونه د لالګ دی د جهان غمونه غواړي داسې تخت به سکړې سکړې چې پشپا ورځي جاړي د ټټوانو په گله کې غټ ټټو مخ کې روان وي لوی باچا د زناورو د همو لوی حیوان وي دا دنیا د سپی لکې دا نه نیغيږي نه سمیږي په وجود تور پښو دا چې وینځه لا توريږي بادشاہی له جوړيږي چې نیم ولګي نیم مړکی چې یو کس د بل په غوخو د خپل کور کوتري ماړکی د دې ژوند د څه مطلب شو چې یا مری یا به بل وجنې دا میوه ګلاب دې څه شو باغ ساتي او بلبل وجنې رب مالک دې راکړه بادشاہی د کل جهان رب مالک دې راکړه بادشاہی د کل جهان زب او غرزم لکوره لک سوټي پډې ران رب مالک دې راکړه بادشاہی د کل جهان زب او غرزم لکوره لک سوټي پډې ران دا یو دو غړې ژوندون ز په جګړو نشم تیرولې د دې ظلم په کټوي دی رب بلکې د برغوله مال راکړه مال راکړه سو ګلونا یو نیازبین شانت جانان یو وړوکه غوند باغ او په خوای سین روان مال راکړه سو ګلونا یو نیازبین شانت جانان یو وړوکه غوند باغ او په خوای سین روان چې زه په غاړه ناست يم په یخ سوري د خرولې په مزه مزه لیکم د مزه مزه غزلې کله سوال مینت جانان تا کله سوال مینت جانان تا کله بد اورد مولا تا د ساغر ساقي صفت کوم د ټیپر او ډک لالا تا کله کله تا نه ربا د وړو پشان گیلې کله تو جم دې امید کله سوي اسويلې کله ټنګ کله ټکور کله جام کله دلبر یو جهان کې د رنگ ډوب د جهان بے خبر بادشاہی غول ورکا چیز غمل ایشی زور بادشاہی غول ورکا چیز غمل ایشی زور چی پلاس لکا قصاب وی پا خصلت لکا منگور چی خپل زان تشی کولے قربانی در رور دوینی هم حزمولے هم خوڑیشی در غریب در وخو پینی تا جوڑلے حق سرشی چی وجل لکا و باکڑا تا جوړلې هغه سرشي چې وجل لکه وباکړه لکه پړانګ داړل سیرل کا يرول لکه بلاکړه تخت هم نه پای بے زورا بے د تورې د جلادا بادشاهان چې سمر ډیر وی دمر وی دنیا بربادا تخت هم نه پای بے زورا بے د تورې د جلادا بادشاهان چې سمر ډیر وی دمر وی دنیا بربادا لوی بادشاه وی لوی جورا دې په وینو زو پای بادشاہی لکه د اور پورتو په سو پای ربا ربا فضل په مونږ کا مونږ ساته د دیا فتا چرته غټ خرته په شاکا دا د سرو لالونو کتا سفارش وته دا وکا سیب زمونږ د بابتا وې پام کو د لخرا غنیونه وې پلتا ډیر مانو تاسو ډیر مهرباني
لخپل محترم او ګران قدر اورور او اوس اوریدونکو گران محبت علی صاحب ډیره ډیره مننه کوم چې دغه خپل شعر مشترک لري او زه په خپل یو زلبیا هغه ته ځانګړي سلام وړاندې کوم او هیله لرم چې په هر ځای کې چې وي روغ جوړ او خوشاله وي. هغه ماته د استاد ځای لري، یعنی زما استاد دی محبت صاحب، او ډیره مننه کوم چې زموږ په ګروپ کې شته دي او موږ ته داسې ښه شعرونه وایي.
ډیره ډیره مننه کو. بیا یو ځلی میرمن فاطمی د محترم تاسو ورته استاد د کور کې غتن چې زمون ټول استاد وو، نو الله دې خوشاله ستي چې په هر ځای کې وي شاد او خاد دې اوس ان شاء الله، او موږ سره خپل دا ملګرتیا جاري ستي چې جاري ساتلې هم دا. اوس که تاسو خوښوي راځو خپل ګران شاعر ورور محترم محمد رحیم صاحب دغه پیغام ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو شعر ټولو ملګرو ته ډالی وی، عنوان دی پند. وی چې ورګټ شوم زه په باغ د کتابو، پند می واخیست زرګانو لکیسو، او د لمانځه په وخت چې شل رنګه باندې کړی، هغه کس چې ما ته نزی پدی کو، او چې په خپل له غریب عجز تختی، هغه کس نه تمه څه کړې د نیکو، او چې د ظلم مخکې غږ کولی نه شي، خدای پرې کړې دغه ژبه په چړو، او مال دولت لپاره مل چې د ظالم شي، دغه زړه بیا نه خوږیږي په سلګو، او د بدن په مرګ کردار له منځه نه ځي، د بدن په مرګ کردار له منځه نه ځي، لکه بلب چې مړ نشي په پوکو، او ښه اخلاق کاند رحیمه چې یادېږي په دنیا کې، ځان سپک نه کړي په پیسو. ډېره ډېره مننه.
د ګران ورور قدرمن محمد رحیم صاحب هم ډېره ډېره مننه کوو چې موږ ته هر وخت ښه پیغامونه، ښه شعرونه او داسې مطلبونه رالېږي چې له معناو څخه
ډک. همدا مو په زړه کې وو میرمن فاطمی، د دې محمد رحیم صاحب شعرونه چې کوم وي له محتوا ډک وي، او نصیحت او د پند خبره پکې. نو ډېره ډېره مننه. ان شاء الله چې بیا به هم موږ سره وي. موږ خو دا د غزل د سایل صاحب او دا د محترم غنمن کوچی صاحب او د محترم عبدالوهاب غیرت صاحب او د مشهد نه او د ټول یارانو شیزونه خو پاتې شو. میمن بهرامی لاس خو زینو دا بس کو
ان شاء الله تعالی که وخت بیا د جمعې په ورځ قدرمن اوریدونکو ته به وړاندې کړو.
د الله په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې ور ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختميږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.